Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بجیدی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مچلی او ری دوه طرح بولم نن چهار شنبه د 1395 لمریز کال د قوس دریمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشت له درویشتمې سره سمون لري. سید قادر جلالوف د دینیم سات خبرونې تخنیکی مسؤل دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. مشرانو جرګه په یو شمیر خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس په اړه اندېښمنه ده او په سوریه کې د القاعده شبکې د یو مهم قومندان د وژل کېدو موضوع هم تعقیبه. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د کندز په بوزې کندهاري سیمه کې د وشل شوو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر خپلو ستونزو خبرې وکړې او ایراني چارواکي وایي د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایراني وسلوال وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. یوناما پرون ویل د ټاکنو د خپلواک کمیسیونو د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. د ټاکنیزو کمیسیونونو 12 کمشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. د دې کمیسیون یو نوی معرفي شوی غړي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار وکړي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. د کندز په بوزې کندهاري سیمه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړو پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر خپلو ستونزو خبرې وکړې. په دې سیمه کې لنډه موده مخکې د خارجیانو په یو هوایي حمله کې یو شمېر ملکي کسان وژل شول او نور زخمیانو. د دې پېښې د قربانیانو د کورنۍ غړو له ولسمشر غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو امنیت ته پر پاملرنه ټینګار وکړي او امنیتي ځواکونو ته د ښه دقت سپارښتنه وکړي. دا دار خبر پاڼوي ولسمشر غنی له دې خلکو مننه وکړه چې خپل اندېښنې او نظرونه ورسره شریک کړل. په غور ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر او د کار او ټولنیز چارو ریاست د کوچنیانو د ستونزو او هغوی ته د ښه ژوند امکاناتو د کموالي له امله شدید اندېښنه څرګنده کړه. د غور د کار او ټولنیزو چارو رئیس ګل احمد عثماني پرون په غور کې د ماشومانو د ورځې د لمانځنې په غونډه کې ویل چې خوښینه ده چې په غور کې تر 50% زیات کوچنیان مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي. هغه زیاته کړه چې په غور کې صحي او تعلیمي امکانات کم دي او په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو اندازه هم محدود ده. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال وشل شوي دي. په ایران کې د بنیاد شهدا ادارې مشر محمد علي شهیدی محلاتی پرون ویل چې دا کسان په سوریه کې د سپیڅلو مذهبي سیمو او د شیعهګانو د زیارتونو د ساتنې لپاره په جګړه کې وژل شوي دي. ایران له سپیڅلو مذهبي امکان دفاع اصطلاح د هغو ایرانیانو لپاره کروي چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. د ایران حکومت ادعا کوي چې دا کسان په خپله خوښه سوریه ته ځي. ایران د بشار اسد رژیم مالي او پوځي ملاتړ کوي او غواړي چې حکومت یې ټینګ پاتې شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل ښار کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
تم قتل 1700 واحد من او من
دا وی موږ د موصل په جګړه کې د داعش 1200 وسلوال وجلی دي. 450 موټر چې د بمی چودن لپاره تیار شوی او 1300 ترستان نیول شوی دي. ډیر هغه تونلونه چې د داعش غړو کار ورڅخه خاخست به جوړ شوی دي. په دې سیمه کې د جګړې له عمله 25000 کسان نور سیمه ته تښتیدلی او موږ فکر کوو چې دا شمیر ښایي زیات شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د موصل په دریو کې یوه برخه حکومتي قواو نیولې خو امنیتي ځواکونه سوکه حرکت کوي خو ښایي بشپړ ازادي زیات وخت ونیسي. د ترکیه حکومت لکترلګه 15,000 دولتي مامورین په دې هواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لري کړل. په دې کسانو کې پولیس، د پوز افسران او د ملکی دارو ماموران شامل دي. د ترکیه حکومت همدارس د بشري حقوقو د ملاتړ 315 اویا ادارې هم بندي کړي دي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکار کلین کونوی وایي چې د هیلری کلن د ایمیلونو د لانجې په اړه به نورې قانوني څېړنې نه کیږي. پر میرمن کلینټن انتقاد دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال د کاري مسایلو لپاره له شخصي ایمیله کار اخیستی دی. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي چې که چیرې انتخاب شي خپله رقیبه کاندیده هیلری کلینټن به زندانی کړي.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو بخیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هوا د پرون په پرتله هم سړه وي. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي لس. په بامیان کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه منفي نه. په هرات کې که څه هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 8 ده. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 1. په غزني کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3. په ګردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3. په کابل کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 0. یوازې په جلال آباد کې به هوا نسبتا ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. اسمان یې وریځ اټکل شوی دی.
تاسو د ازادي رادیو سهرنې خبري مجله اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د چارو کارپوهان وایي د شفافو انتخاباتو د تضمین لپاره خپلواکه کمیشنرانو ټاکل مهم دي.
انتخابات د پاره اساسي ګام او بنسټیز ګام دا ده چې یو مستقل او متخصص کمیسیون باید انتخابات د دوام لپاره وجود ولري.
د مشرانو جرګې غړي په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه لري.
د تحصیلاتي او معارف کمیسیون باید جدي اقدام وکړي. دواړه واخین د موږ پر د شرم زیاده چې زموږ بچی ته د بل هیواد د معرفت درس ورکول کیږي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وی په سوریه کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل دی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه
بل ګلکاری مزدا د حکم حکم نو مجبوری چې هغه مزدور تور کو یا کارګر تور کو چې هغه دوی په دې سیستم باندې خپل جوړ کړي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. یونما پرون ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. په همدې حال کې نوې ټاکل شوي کمیشنران وایي چې د داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار کوي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو د هرکلی ترڅنګ د اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو پر شفافیت د خلکو د باور ټینګولو لپاره مهم ګام بللی دی. د یونما خبر پانه کې چې پرون خبر سو راغلی چې دا ګام په افغانستان کې د قانون تر رڼا لاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د چټکوالي او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د خبر پانې په حواله ټاکنیز کمیسیونونه باید د ټاکنو لپاره مهالویش جوړ کړي او په دې بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره زمینه برابره کړي. یونما د انتخاباتو د کمیسیونونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې له ټولو اړوندو ادارو سره باید په روښانه، بې پرې او هر اړخیز ډول کار وکړي. یونما څرګنده کړي چې د افغانانو تر رهبرۍ لاندې د انتخاباتي بهیرونو د ښه ترسره کېدو لپاره تخنیکي مرستې به جاري وساتي. د ټاکنیزو کمیسیونونو 209 ټاکل شوو کمیشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. په دوی کې یو تن رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ او خلکو ته د انتخاباتي بهیرونو پر شفافیت د باور ورکول لپاره هیڅ هڅه به ونه سپموي.
ډېر به کوشش وکړو چې کوم دونه دا به مصلاح شي او بل دا چې یو میکانیزم د سیستم رامنځته شي چې هغه د تلپاتې وي که افراد دي ورځي نو دا سیستم به کار کوي او افراد نفس کې ډېر داسې فرمي تمایلات هم لري هغه به نشي زده کېدلی ځکه چې په دغه یو انتخاباتي درست او یو معقول زماني جدول او تقویم د انتخاباتي به کوشش به دا کړو چې په هغو ځایونو کې سره دوي چې مونږ مستقل د دولت سره او د دولتي نهادونو سره د هغوی ظرفیتونو به استفاده کوو. ډېره غټه خبره دا ده چې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو اعتماد په دغه انتخاباتو باندې ډېر کم شو پیکه شو دغه اعتبار بیا
راسته کول لپاره ډېر کوشش. ښاغلی بایدار څنګه وکړ چې نوی ټاکل سوی کمشنران مسلکي خلک او د لوړو زده کړو خاوندان دي او باور یې څرګند کړ چې د انتخاباتو د شفافیت ساتلو لپاره به هڅه اغیزمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانکزی دا ورسته پرمختګ یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې د داسې ملي بهیرونو په شفافیت او بریالیتوب کې ښه امنیت او د خلکو پراخ ګډون مهم رول لري.
امنیت، اقتصاد، خپل د ټولنې خلکو ګډون، د ګوندونو د مدني ټولنې ګډون دا کولای شي د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي او که چېرې دا ونډه تضعیفېږي او لازم قواعد او مقررات هم تضعیف او ضعیف وضع شي په هغه صورت کې بیا د شفافیت مسله تر سوال لاندې راتلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ټاکنیزو کمیسیونونو د 209 ټاکل شوو کمشنرانو د لوري په مراسمو کې د وینا پر مهال له خلکو سره د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر ژمنه یو بیا ټینګار وکړ.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمشنرانو د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. فرشتي جلال زی په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانکزی نظر اخیستی او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې دا پرمختګ څرنګه ارزوي. ښاغلی ستانکزی وایي
په قانون کې په ډېر واضح ډول ویل شوي دي چې په هغه کې باید قومي ترکیب، جنسیتي ترکیب او جغرافیوي ترکیب په نظر کې ونیول شي. د شکایاتو کمیسیون لپاره مشخص ویل شوي چې باید حقوقدانان واوسي. دا په یقیني ډول په مخ کمیسیونو کې دا مسله نه وه رعایت شوې او همدارنګه د انتخاباتو په کمیسیون کې هم دې ته پاملرنه شوې ده چې د ځینو ځانګړو تخصصونو لکه حقوق، سیاسي علوم، اداره، اقتصاد او ټولنپوهنې غوندې څنګه باید چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په انتخاباتو پلاری پورې ارتباط لري د دغه مستقونو د تخصص پر مبنا وټاک. نو زه فکر کوم چې دغه ترکیب په پام کې درلودلو سره په دما عقیده دا د سیاسي لحاظ د انتخاباتو دپاره لومړنی ګام، اساسي ګام او بنسټیز ګام دغه چې یو مستقل، بې پرې او متخصص کمیسیون باید انتخاباتو د دوام دپاره وجود ولري.
خو استاد، د قانون په اساس باندې رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې د کمیسیون کمشنران بر طرفه کې نو دا به تر کومه حده پوری مستقل کېدلای شي داسې کمیسیون؟
د استقلال معنا دا نه ده چې په ټولو مواردو کې باید د استقلال حتی د تقرر او برطرفۍ په ارتباط وجود ولري. په حقوقي لحاظ دقیقا دوی په قانوني لحاظ جمهور رئیس ته مسؤول دي چې باید هغه ته گزارش ورکړي. د دې لپاره چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس د دولت په راس کې قرار لري. زه فکر کوم چې هېڅ ستونزه نه ایجادوي، اما د برطرفۍ لپاره په قانون کې ځینې شرایط هم په پام کې نیول شوي دي چې بې مناسبته نه شي کېدلی چې دوی له خپل وظایف او دنده نه لري.
استاد، نو بیا کله چې دوی د حکومت څخه مالي مرسته ترلاسه کوي او یا رئیس جمهور دا کسان انتخابوي، آیا د قانون په حساب د دوی دغه استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي؟
زه فکر نه کوم. دا اوله خو مسله دا ده چې خپل د انتخاباتو کمیسیون او د شکایت کمیسیون د دواړه دولتي کمیسیونونه دي، یعنی دولت په چوکاټ کې دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د انتخاباتو مستقل کمیسیون په خپلو چارو کې مطلق استقلال له برخمن دی، هیڅوک پکې مداخله نشي کولای. اما په ټوله کې د یو دولتي بنسټ په عنوان مکلف ده، لکه چې نور بنسټونه له ملي بودیجې نه پیسې اخلي او عواید مصارف باید دولت له خپلو عمومي عوایدو نه ورته تامین کړي. دا زه فکر نه کوم مستقله قضایه قوه لرو. دا هم د دولت نه پیسې اخلي، اما د معنا دا نه ده چې دغه استقلال باید له منځه لاړ شي. بله مسله دا ده چې باید یو مرجع ولري چې هغه انتخاب شي. زموږ د کوم نظام نظره جمهور رئیس دولت د درګونو قواو د مشر په توګه دغه اصل په پام کې درلودلو سره کولای شي د کمشنران وټاکي.
تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې څومره د اوسمهال شرایط به دې ته برابر وي یا به برابر شي چې انتخابات به طرفه تر سره شي؟
یو شی چې دا خوشبینی رامنځته کوي، په خو هر ولایت یو حوزه د ولسی جرګې د انتخابات لپاره دا ولې هغه سیستم تبدیل شوی ده په دې چې کېدای شي ولایت د خپل انتخاباتي کمیسیون د پریکړې پر مبنا د سیمې د واقعیتونو په پام کې درلودلو سره مختلف اوزار ویشل سی. مسله دا مسله دا د کمیسیون کچیر هغه معین ظرفیت او وړتیا ولري ورته ویل شوي چې لازم طرزالعملونه او مقررې وضع کولی شي چې د کوم مقررات تصدلو ول سره تر ډېر حده پورې په حقوقي لحاظ دا شفافیت تنظیموي. اما ما به د قضا وخت ته مخکې و چې مطلق حکم وکړو چې دا کمیسیون کولی شي ټولې چارې په شفافیت مخته ووځي.
د انتخاباتي کمیشنرانو د نوي کمیشنرانو د ټاکل کېدو په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي څرګندوري واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
و بجې او 15 دقیقې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د کندوز ولایت په بوزي کندهاري سیمه کې د وشل شو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او پر خپلو ستونزو ور سره خبرې وکړې. په غور ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر او د کار او ټولنیز چارو ریاست د کوچنیانو د ستونزو او هغوی ته د ښه ژوند د امکاناتو د کموالي له امله شدید اندېښنه څرګنده کړه. ایران وایي د سوریې په جنګ کې تر اوسه زر ایرانی وسلوال وژل شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ترکیې حکومت لږ تر لږه 15,000 دولتي مامورین په دې هیواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لرې کړي دي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاحکار کلیان کونوی وایي چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو د لانجې په اړه به نورې قانوني څېړنې نه کیږي. اوس هم له احمد شیور او روچی د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د لویدیز یو شمېر رسپانو په خپلو تازه ګڼو کې په کابل کې د شیعو پر جماعت د دوشنبې د ورځې د بریت مسله څېړلې ده. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي تر بریت وروسته اعماق خبري اژانس چې د داعش مربوط ته اعلان وکړ چې د دوی یو کس د حمله کړې ده. رسپانه بیا لیکي چې د شیعو پر یو فرهنګي مرکز او جماعت د دوشنبې پر ورځ هغه وخت ځان وژونکی بریت وشو چې خلکو د امام حسین د تلین څلوېشته ملمنځله. واشنگتن پوسټ د پیشي او عیني تصویر وړاندې کړی چې څرنګه ویني بهیدلی، څرنګه شیشې ماتې ماتې شوي او څرنګه بیا تر پیشي وروسته ښاروالي له خلکو پاتې شوي بوټان راغونډ کړي دي. ورسپانې د یوې ستنې عکس خپور کړی دی چې پر چرو لګېدلې او تر پورته په عربي ژبه لیکل شوي دي چې جومات د روحي تسکین ځای دی. د ورسپانې په باور داسې ښکاري چې د دې بریت هدف په افغانستان کې د فرقه یي شخړو رامنځته کول دي په هغه هیواد کې چې د تاریخ په اوږدو د شیعه او سنیانو اړیکې شو. واشنگتن پوسټ لیکي چې یو شمېر سنیانو هم په جماعت کې د 40 په ماتم کې له شیعو سره یو ځای برخه اخیستې و. ورسپانې د علي هادي لقوانی په نوم د 1000 خبري راخیستې دي چې وایي کومو کسانو چې د بریټ کړی دی هغوی غواړي چې د شیعو په منځ کې ویر او ترهره پیدا کړي او موږ له سنیانو بیل کړي. د لویدیز بلې ورسپانې ګارډین هم د فرقه یي شخړو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې افغانستان په دودیز ډول له فرقه یي شخړو لري پاتې شوی دی او په دغه هیواد کې فرقه یي شخړې د سیمې د هیوادو په پرتله کمې دي. خدا په تیرو څو میاشتو کې درېمه ستره حمله ده چې په کابل کې پر شیعه وکیږي. وال سټریټ جورنال ورسپانې بیا د فرقه یي شخړو په برخه کې افغانستان له ګاونډیو سره مقایسه کړی او لیکي چې تر اوسه افغانستان د خپلو اکثرو ګاونډیو په پرتله له فرقه یي اختلافاتو لري دی. خو د دوشنبې د ورځې په څیر پیښې د اندېښنه پیدا کوي چې د مذهبي ډلو ترمنځ اختلافات پیدا نشي. وال سټریټ جورنال په خپل مقاله کې د داعش په اړه چې د باخر العلوم د چاودنې مسؤلیت منلی لیکي داعش په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. په پیل کې تمرکز پر دیو چې طالبان وځپي او ځانته په ننګرهار کې د پښو ځای پیدا کړي. خو له یو کال راپدې خوا داعش له طالبانو سره شخړې بس کړي دي او په کابل کې یو شمېر پیچلي بریدونه ترسره کړي چې دا د دې نقشه ده چې په افغانستان کې د دې ډلې نفوس په زیاتېدو دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په یو شمېر خصوصي خونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه څرګندوي. د سناتورانو د سی شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل کچېرې په دې برخه کې جدي اقدام ونشي دا کار به په راتلونکي کې ناوړې پایلې ولري. پا په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په کابل ښار کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو لخوا زده کوونکو ته د پاکستان د تعلیمي نصاب تدریسول د هغه هیواد لپاره د ذهنیت جوړولو هڅه بولي او وایي چې باید مخې ونیول شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمیر سناتورانو لاندېښنو وروسته د دغې جرګې اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د موضوع تعقیب کړي. ښاغلی مسلم یار هم درنګه د پهنی وزارت په چارواکو هم غږ وکړ چې د هغو خوانځي مخاوني سي چې غوړی افغان زدهکونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریس کړي.
د تحصیلاتي او معرف کمیسون باید جدي اقدام وکړي. دوه واخین د مو د پرده شرم زده چې زمونږ بچی ته د بل هیواد د معرفت درس ورکول کیږي. جدي باید پیګری شي او د دې عاملینو ته د قانون په چوکاټ کې هم سزا ورکړ شي او ورسره څنګ کې وزارت مالک مکلف شي. په دې باندې چې دوی د هغې نظارت وکړي او چې ولې نه حل کړي نو دا واقعا مسؤلیت ګروزي ده.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په کابل ښار کې یو شمیر خصوصي ښوونځي افغان زده کوونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسوي. په همدې حال کې سناتوره انارګلی هنریار بیا وایي چې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو لخوا دغه اقدام د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده.
کتابای کې نصاب تعلیمی پاکستان است.
مرمن هنریار وایي هغه کتابونه چې د پاکستان نصاب باندې په یو شمیر ښوونځیو کې تدریس کیږي د ماشومانو لپاره نوړې پایلې لري. دا د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده او باید مخېونی ولشي. خو د افغانستان د بهنی وزارت چارواکي بیا په دې برخه کې خبر شوې راپورونه ناسم ګڼي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې تبلیغات کیږي چې هغه اصلا حقیقت نه لري او د پوهنې وزارت په هغه صورت کې اقدام کوي چې کاملا معلومات ورکوي او موږ هیڅ داسې ښوونځي ته اجازه نه ورکوو چې دوی د پوهنې وزارت سره رسمي وي، راجستر وي او دوی د افغانستان نصاب تدریس نه کړي. هو تقویتي مضامین شته د دې کار.
د افغانستان د پوهنې وزارت همدارنګه ډاډ ورکوي چې د دوی نظارتي ټیمونه به په دې برخه کې کار وکړي او کچېرې داسې ښوونځي پیدا کړي نو له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. د امریکا دفاع وزارت وی په سوریه کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وشل شوې ده. د ریپورتونو پر اساس د القاعده شبکې دا قومندان په افغانستان کې له القاعده سره یو ځای شوی او په همدې حال کې ملګري ملتونو په سوریه کې د بشري وضعیت له امله شدید اندېښنه څرګندوي او وایي چې په محاصره شو سیمو کې خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې په سوریه کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو لوی قومندان وژل شوی دی. د پینټاګون په وینا د القاعده شبکې د قومندان ابو افغان المصري نومیږي او په افغانستان کې د القاعده شبکې سره یو ځای شوی او د القاعده په لیکو کې جنګیدلی وو. ابو افغان المصري په خټه د مصر دی. د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل چې د القاعده شبکې د غړی د نومبر 14 نیټه د سوریه په شمال ویدیس کې د یو بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. پیټر کوک زیاته کړه چې المصري په لومړیو کې په افغانستان کې القاعده سره یو ځای شوی او بیا سوریه ته تللی او هلته له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوی وو. کوک وویل چې المصري د آسیا په جنوب لویدیس کې له تروریستي ډلو سره ارتباط درلود. پینټاګون د المصري د نور فعالیت په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې په القاعده کې د رهبری رول درلود. پیټر کوک څرګند کړ چې المصري د القاعده شبکې د فعالیتونو په تنظیم کې لوی لاس درلود او له ډیری مودې راهیسې د امریکا د پوځ تر نظر لاندې وو. د امریکا دفاع وزارت په اکتوبر کې هم وویل چې د امریکا په هوایي حمله کې چې د ادلب ښار ته نږدې وسوه د احمد سلامه مبروک په نوم د القاعده یو غړی ووژل شو. مبروک په خټه د مصر وو چې د ابو فراج په نوم هم ډیر پیژندل شوی وو. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد عملیات کوي خو د نورو تروریستي ډلو پر ضد لکه جبهه النصره پر ضد چې له القاعده شبکې سره یو ځای شوي هم حمله کوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1 میلیون زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسول سټیفن اوبراین روانه ونی وویل چې په زیاتو مواردو کې د سوریه رژیم خلک محاصره کړی دي. اوبراین د بشار الاسد پر رژیم په شدت نیوکه وکړه او ویل چې پر ملکی خلکو بمباری کېږي، قحطۍ ځپلي، دوا یا صحي خدمات نه لري. د هغه په وینا پر دې خلکو فشار راوستل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون ویندوی روپت کولویل پرون په جنیوا کې خبرالان ته په سوریه کې په ځانګړي ډول د دې هیواد په حلب ښار کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه وویل، د حلب په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. زه فکر کوم چې موږ ټول د وضعیت په اړه نوې خبر نه لرو، ځکه ډېر زیات خراب دی. د پوځي عملیاتو له خلخال کراري سره هم وضعیت وحشتناک دی. دا چې پر روغتونونو او کلینیکونو حملې کېږي د ډېرې زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. په سوریه کې په روانه جګړه کې زرګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هېواده کډه کېدو ته اړ شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل اس ایم ایس کې وایي، له ولسمشر اشرف غنی غواړم چې د کندوز جنگ ځپلو خلکو ته مرستې واستوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي چې هغه ښوونځي چې د بهرنیو هیوادونو نصاب پکې تدریس کیږي باید وتړل شي. دغه راز له زابل څخه رحیم الله ثاقب صاحب په خپل اس ایم ایس کې چې ازادي راډیو ته استولی وایي چې په کابل کې د اهل تشیع پر جماعت باندې شوې حمله غندي. محمد قاسم زواک بیا له هلمند څخه اس ایم اس استولی وایي چې حکومت باید د داعش مخه ونیسي، کنه افغانستان به هم په بلی سوریه بدل شي. او عبدالرازق صاحب د لغمال الینګار څخه په خپل پیغام کې وایي چې مشران د قدرت په ویش بوخدي، حال دا چې جمعتونه مو هم په امن کې نه دي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
او اوس هم د ژوند رنګونه،
د ژوند رنګونه.
نوم مې ریم خان.
ته څه کور بارکې؟
مخکې په سعودي کې اوس نوم چې کډه راغله دلته بخپل ژوند بخپل برابر وو.
تصویر چې دی ورځي کار کوي کنه؟ ار ورځ 100 روپۍ کار کوي.
زه خو بخپل اوس په حال خپل کور جوړو، ملک سارا مزدوري نه کوم.
خپل دی ګلکاری زده؟
خپل ګلکاری مزده ده، خو کم کم نو مجبورې چې هغه مزدور ته ورکو یا کارګر ته ورکو چې هغه دوی په دې سیستم باندې خپل جوړ کی.
یو ګلکار دی ورځي 100 روپۍ درنه اخلي.
اکثر خلک داسې وي چې ټیکا اخلي، او اکثر خلک داسې وي چې 500 روپۍ هم اخلي، 300 هم اخلي، 600 هم روزانه اخلي. زر به پورې هغه کوم ګلکار چې ډیر ضروري وي نو هغه تکړه وي، ځان ته استاد وایي، هغه نو غواړي.
او مزدور کار دی ورځې 100 روپۍ اخلي؟
مزدور کار 200 تر 250 روپۍ.
غرمه ډوډۍ به تاسو ته تیاروي؟
غرمه ډوډۍ مونږ ورته تیاروو. د سهار چای می اکثره داسې خلک وي چې هغه 500 روپۍ 100 روپۍ جګې غواړي، هغه وایي چې مونږ خوراک سکاک مونږ په خپل کوو. نو داسې خلک وي چې هغه وایي چې یاره دا خوراک سکاک مونږ درته درکوو، هغه بیا 100 روپۍ 100 روپۍ د ورځې هغه کمی اخلي.
معمولا کوم شیان ورته پخوي؟ د ګل کار او مزدور کار شروع لري خوښيږي، تاسو ورته پخوي؟
مونږ خو په هر حال باندې مزدور کار چې تابې موږ خپل مزدوري کړی ده. موږ ته خپل شوق دی، وطن یو شوق ده چې شروع ده، او د شروع کې ډوډۍ ماته کو.
شروع سره ترکاری بیا کوم شې تاسو برابروي؟
او شروع سره خو موږ اکثره چې داسې وي چې یو شروع وي موږ بل څه ضرورت نه لرو، او د بیګا دی خوانه کې بیا غو شروع وي بیا موږ سره پالک پخو، سبزی چې وي هر څه مو.
نه نور ترکاری می ادا فلکه نو شپیاز لکه مسترخک لکه
مونږ دا سلات خو دې جوړې ده. د افغانستان یو انانه ده چې یو هر څه چې وي د سره چې سلات نه وي نو هغه بی خوند وي. نو که هر څه مونږ په خو ولو کا شروا وي سبزی وي نو لغه سره مونږ سلا جوړو، مولي سرخا کو، بادرنګ
ګندانا او دنیا دا ورسره موږ برابر وو
او کلچپیا څنګه دا ځینې کسان په کلی کې کلچپیا سپین کوي په سوق ماته په چاقوم نه دات سره
دا خو ځان ته خوان لري دغه چاقوم ماته ول خو یو داسې اساس کار د کنه چې عزتمن ملموي هغه ورته کې دی لکه تیار مات کړي او دا سوق وهل چې کوم وي دا د هغه چا چې چاقوم نه لري نو هغه بیل خوان لري چې په چاقوم مات کې به وخوري نو هغه
یعنی دا رقم شروع سره به
شروع سره خمزه کوي
او ډیره زیاته مننه
ډیره شکر
آزادی ریڈیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په انټرنیټ کې د آزادی ریڈیو پته ده azadiradio.com او په اف ام 100.15 او منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان ټول سیمه او سترو خارونو کې په واضح ډول ووري. دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما رضوان مراد، ماندنه باشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این مجموعه خبری. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان استقبال کرده و آن را مرحله جدید بر احیای اعتماد به نهادهای انتخاباتی و روند انتخابات خوانده است. موضوع را تحلیلم کرده ایم، در همین مجله خبری بیشتر با شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن یک فرمانده کلیدی شبکه القاعده در سوریه خبر داده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اداره بین المللی مبارزه با ماین میگوید تعداد قربانیان ماین در افغانستان در مقایسه با همه کشورهای جهان بیشتر بوده است. بیش از 1000 جنگجوی ایرانی در جنگ سوریه کشته شدند و رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال عقب نشینی از وعده های انجام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که اعضای خانواده های قربانیان یک رویداد نظامی در بزرگندهاری قندوز از رئیس جمهور افغانستان خواستند که در عملیات های نظامی بر حفظ جان غیر نظامیان بیشتر تاکید کند. و اساس یک خبرنامه، شماره از آنان با رئیس جمهور غنی دیروز سه‌شنبه در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. چند پیش در نتیجه حمله هوایی در این منطقه چندین فرد ملکی کشته و زخمی شدن. در خبرنامه ارگ آمده است که رئیس جمهور افغانستان به وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی هدایت داد تا به خانواده های قربانیان این رویداد مواد خوراکی و لباس کمک کند و در زمینه بازسازی خانه های مسکونیشان و معالجه زخمی هایی که به علاج بیشتر نیاز دارند اقدام کند. اداره بین المللی مبارزه با ماین میگوید تعداد قربانیان ماین و انفجارهای شبیه آن در افغانستان در مقایسه با تمام کشورهای جهان بیشتر بوده است. در گزارش این اداره آمده است که در سال 2015 میلادی بیش از 1300 نفر در نتیجه انفجار ماین در افغانستان کشته و زخمی شدند. اداره بین المللی مبارزه با ماین گفته است که بیشترین قربانیان ماین در افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، اوکراین و یمن بوده است. مقامات کمیسیون صحاوی حقوق بشر و اداره کار و امور اجتماعی ولایت غور از وضعیت آموزشی و صحی کودکان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این اداره ها دیروز از روز جهانی کودک در غور تجلیل کردند که در آن در مورد مشکلات کودکان نیز بحث شد. گل احمد عثمانی رئیس اداره کار و امور اجتماعی غور گفت
بیش از 50% اطفال غور امروز به کارهای شاقی اونا متاسفانه مصروف هستند.
آقای عثمانی همچنان به عدم دسترسی اطفال و خدمات صحی تعلیمی و کمبود کتاب در مکاتب غور اشاره کرد. بیشتر در این مورد در گزارش مفصل به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. بیش از 1000 جنگجوی ایرانی در جنگ سوریه کشته شدند. محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهدا دیروز در این مورد در ایران توضیح داد. دفاع کنندگان از اماکن مقدس اصطلاح است که ایران آن را برای کسان استفاده می کند که از این کشور برای حمایت از رژیم رئیس جمهور بشار اسد به سوریه رفتند. ایران ادعا می کند این جنگجویان داوطلبانه و سوریه می روند تا از مکانهای مذهبی و زیارتگاه‌های شیعیان دفاع کنند. ایران از متحدان کلیدی رژیم بشار اسد به شمار می رود که با کمک مالی و نظامی برای دوام این حکومت تلاش کرده است. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. استیفن دیمستورا گفته است پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در ماه آینده، نیروهای مسلح سوریه ممکن است حمله جدید را برای کوبیدن مقاومت در شرق حلب را اندازی کنند. دیمستورا فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه جرمنی دیروز هر دو خواهان پایان یافتن بمباران در سوریه مخصوصا در شهر حلب شدند. برخی از دیپلمات‌های اروپایی گفتند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه ممکن است از اظهارات ترامپ در مورد نزدیکی روابط با روسیه قوت گرفته باشد. نیروهای سوریه از حمایت هوایی روسیه برخوردارند. شهر حلب در نتیجه 6 سال جنگ داخلی ویران شده است. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق میگوید بخشای بزرگ شهر موصل از دست گروه دولت اسلامی آزاد شده است. جعفری که دیروز در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه هنگری پیتر سیزیارتو در بوداپست صحبت میکرد از دستاوردهایشان گفت.
تم قتل 1700 واحد
تا حال 1700 تروریست گروه دولت اسلامی را در جنگ های موصل کشته ایم. ما 650 موتر بمبگذاری شده را از بین برده ایم و 120 تروریست گروه دولت اسلامی را اسیر گرفته ایم. تونل های زیاد را که گروه دولت اسلامی از آنها استفاده می کرد ویران کرده ایم. وزیر خارجه عراق همچنان گفت که 1/3 حصه ولایت موصل آزاد شده و برای تصرف کامل این ولایت زمان بیشتر نیاز است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال عقب نشینی از وعده های هنگام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز دیروز گفت در واقع فکر میکند که فعالیت انسانی و گرم شدن زمین تا حد به هم ربط دارند. پیش از این ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش موضوع تغییرات اقلیمی را مورد سوال قرار داده بود و گفته بود که ایالات متحده آمریکا را از توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی برون خواهد کرد. ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری سال آینده مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 10. بامیان با آسمان آفتابی و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 9. هرات همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. غزنی همچنان با آسمان آفتابی، هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 5. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است مقرری های تازه در کمیسیون های انتخاباتی مرحله نوین در زمینه احیای اعتماد به این نهاد هاست. آیا چنین خواهد شد؟ از یک تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده ایم.
مردم هم منتظر هستن که در عمل ببینن اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
گزارش از غور میشنوید در مورد تجلیل از روز جهانی کودک و نگرانی از وضعیت آموزشی کودکان در این ولایت.
ما از صنف 7 به بلند کتاب نداریم، 3 سال میشه.
در پهلوی اینها نگاه میاندازیم به شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان که در مورد افغانستان چه گفتند. در مسائل شرق میانه به شما در مورد حمله میگوییم که وزارت دفاع آمریکا میگوید یک فرمانده کلیدی القاعده را کشته است. و در رنگ های زندگی هم صحبت است این رنگی.
اما مکتب میخوانم و پایده در دفتر کار میکنید در مطل لکس بیارمید.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب، همونطور که پیشتر در شروع گفتیم، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی در افغانستان استقبال کرده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این اقدام را مرحله جدید برای احیای اعتماد نسبت به نهادهای انتخاباتی و روند انتخابات در افغانستان خوانده. در این حال اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی وعده سپردند که سیستمی را ایجاد خواهند کرد که ضامن شفافیت در انتخابات آینده باشد. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تعیین کمیشنرهای نو به کمیسیونهای انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی را یک قدم مهم برای تامین شفافیت در انتخابات و جلب اعتماد مردم به ارگانهای انتخاباتی در افغانستان خوانده است. در اعلامیه یوناما که دیروز به نشر رسید آمده است، این اقدام برای سرعت بخشیدن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف تحت شعاع قانون بسیار مهم می باشد. یوناما در مورد حمایت از کمیسیون های انتخاباتی صحبت کرده و این کمیسیون ها را تشویق نمود که با تمام ادارات مربوطه به وضاحت و همجانبه کار کنند. یکی از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی رفیع الله بیدار دیروز به رادیو آزادی اظهار داشت که برای برگزاری انتخابات شفاف و جلب اعتماد مردم به ارگان های انتخاباتی از هیچ تلاش خودداری نخواهند کرد. بسیار کوشش خواهیم کرد تا نارسایی ها اصلاح شوند و یک مکانیزم یا سیستمی به میان بیاید که دائمی باشد و وقتی که افراد می روند و یا می آیند و یا تمایلات شخصی افراد بالای آن تاثیرگذار نباشد. یک جدول معقول انتخاباتی را تشکیل خواهیم داد. هرچند ما مستقل می باشیم ولی از امکانات دولتی استفاده می کنیم. کار بزرگ ما این می باشد که اعتماد از دست رفته مردم را بر ارگان های انتخاباتی دوباره به دست آوریم. آقای بیدار تاکید نمود که کمیشنران نو تعیین شده افراد مسلکی و صاحب تحصیلات عالی می باشند. او اظهار اطمینان نمود که تلاش های آنها برای حفظ شفافیت در انتخابات مؤثر خواهد بود. استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی نصرالله استانکزی تعیین کمیشنرها را یک گام مثبت خوانده و میگوید که برای شفافیت و موفقیت این ارگانها امنیت و نقش وسیع مردم رول مهم بازی میکند.
امنیت، اقتصاد،
سهم جامعه مدنی و احزاب سیاسی می تواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. اما اگر این نقش کمرنگ باشد و قوانین و مقررات هم ضعیف شوند، در آن صورت شفافیت انتخابات به سوال روبرو می شود. 12 کمیشنر نوی کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی دیروز حلف وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم تحلیف آنها در مورد برگزاری انتخابات شفاف به مردم تعهد نمود.
آیا با این اقدام کشیدگی سیاسی میان دو رهبر حکومت افغانستان رفع شده است؟ این را در ابتدای این گفتگوی تلفنی از علی امیری، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم.
به طور نسبی رضایت نسبی به جانب در این مورد وجود دارد، به خاطر که مسئله تا حد زیاد کشدار بود، راضی به طور هیچ جانب نیست، ولی به طور نسبی هر دو طرف از وضعیت راضی هست، به خصوص فشار افکار عمومی برای اصلاحات و ریفرم در سیستم انتخاباتی بالا بود بنابراین دو طرف به طور نسبی راضی هستند.
امروز رهبران در ارگ گفتند که پس از تلاش‌های دوامدار تانستن کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف بر بگزینند و گفتن یک گام بسیار مهم هست به سوی انتخابات که برداشته شده. واقعا شما فکر میکنین که راه برای رفتن به سوی یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه باز شده؟
بنبستی که اجاز شده بود که کمیسیون های قبلی اعتبارشان تضعیف شده بود، این بنبست شکستانده شد فعلا با ایجاد کمیسیون های جدید. منتها زمینه شفافیت هنوز با تردید و ابهام مواجه هست و باید ببینیم که عملکرد کمیسیون های تازه اعضای جدید کمیسیون هر دو کمیسیون چی خواهد بود، که حتما را برای انتخابات شفاف باز شده هست با تردید مواجه هست. ولی به هر طرف کار که اتفاق افتاده است به سهم خود مثبت است.
شما میدانین که آنچه در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، اعتماد بسیاری از مردم نسبت به کمیسیون ها خدشه‌دار شد. با این تغییر فکر میکنین اعتماد مردم نسبت به کمیسیون ها دوباره اعاده خواهد شد؟
با طور نسبی نفس تغییر که افرادی که در کار خود موفق نبود تغییر کرد، این مثبت است. اما اینکه افراد جدید واقعا نتواند اعتماد عمومی را به پروسه انتخابات اعاده بکند، این را باید کمی منتظر ماند و دید. ولی با توجه به فشارهایی که وجود دارد از جوانب مختلف، تغییرات گسترده‌ای که در قانون انتخابات ایجاد شده است و پیچیدگی‌های بیشتر ایجاد شده است، خیلی با تردید مواجه است مسئله شفافیت انتخابات. و به هر ترتیب مردم هم منتظر هستند که در عمل ببینند اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
گفتگویی بود با علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات. دیروز در ارگ مراسم تحلیف را به جا آوردند. به نظر شما آیا مقرری‌های تازه در کمیسیون‌های انتخاباتی می‌تواند اعتماد به این نهادها را احیا کند؟ می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818. لطفاً به ما پیام های کوتاه بفرستید از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مرور سریع بر فشرده تازه ترین خبرها. اداره بین المللی مبارزه با ماین میگوید تعداد قربانیان ماین و انفجارهای شبیه آن در افغانستان در مقایسه با تمام کشورهای جهان بیشتر بوده است. اعضای خانواده های قربانیان یک رویداد نظامی در بزرگنداری قندوز از رئیس جمهور افغانستان خواستند که در عملیات های نظامی بر حفظ جان غیر نظامیان بیشتر تاکید کند. بیش از 1000 جنگجوی ایرانی در جنگ سوریه کشته شدند، این را یک مقام ایرانی گفته است. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق گفته است بخشای بزرگ شهر موصل از دست گروه دولت اسلامی آزاد شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در حال عقب نشینی از وعده های هنگام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز دیروز گفت در واقع فکر میکند که فعالیت انسانی و گرم شدن زمین تا حد به هم ربط دارند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به صفحه اینترنت ما azadiradio.com آدرس ماست. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه به شما در مورد حمله میگوییم که وزارت دفاع آمریکا میگوید یک فرمانده کلیدی القاعده را کشته است. اما طبق وعده اکنون صفی الله ستانکزی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده، ما زود برمیگردیم.
شماره از روزنامه‌های غربی حمله روز دوشنبه بر مسجد شیعیان در کابل را بررسی کردند. واشنگتن پست نوشته است که پس از این حمله وبسایت اعماق که مربوط داعش یا گروه دولت اسلامی است اعلان کرد که این حمله را یکی از افراد آنان انجام داده است. روزنامه افزوده است که حمله انتحاری روز دوشنبه در حال در یک مسجد و مرکز فرهنگی شیعیان صورت گرفت که مردم مصروف یادبود از مراسم 40 یا 40 روز شهادت امام حسین بودند. واشنگتن پست یک تصویر حادثه را پیش کرده است که چطور خون مردم جاری بوده، چگونه شیشه ها شکسته و چطور شاروالی پس از حادثه کفش های مردم را جمع می کرده است. روزنامه یک عکس مسجد را نشر کرده است که در آن یک ستون مسجد نشان داده می شود و با وجود آن که در اثر برخورد چره ها تخریب شده است، اما در یک قسمت آن به خوبی نوشته عربی دیده می شود که گفته است مسجد محل تسکین روحی است. به باور روزنامه طور معلوم می شود که هدف این حمله دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای در افغانستان بوده است، کشوری که در آن سنی ها و شیعیان در طول تاریخ روابط خوب با هم داشتند. روزنامه می افزاید در جریان مراسم 40 در این مسجد شماره از سنی ها نیز اشتراک کرده بودند. واشنگتن پست با یک مرد هزاره صحبت کرده و به نقل از او گفته است کسانی که این حمله را انجام دادند می خواهد میان شیعه و سنی ترس و هلهله پیدا کنند و ما را از سنی ها جدا سازند. گاردین نیز به اختلافات فرقه ای اشاره کرده است و گفته است که افغانستان از این اختلافات به دور بوده است و این اختلافات در تناسب با کشورهای همسایه کمتر است. اما به گفته روزنامه این سومین حمله بزرگ بر مردمان شیعه مذهب در کابل بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال در مسئله اختلافات قومی افغانستان و کشورهای همسایه را با هم مقایسه کرده است و گفته است که افغانستان نسبت به سایر همسایه‌های خود از اختلافات فرقه‌ای دور بوده است. اما روزنامه گفته است بیمان می‌رود که مبادا حملات همچون روز دوشنبه اختلافات مذهبی را به میان آورد. وال استریت ژورنال نیز در این مورد در مقاله‌اش گفته است که داعش مسئولیت حمله بر مسجد باقر العلوم را پذیرفته است. با گفته روزنامه شاخه داعش در سال 2014 میلادی در افغانستان اعلام موجودیت کرد و حالا برعکس پالیسی اولیش که با طالبان می جنگید حملات پیچیده ای را انجام می دهد. وال استریت ژورنال پیچیدگی حملات داعش را نشانه گسترش نفوذ این گروه در افغانستان خوانده است.
حالا بشنویم که مقامات کمیسیون صحوی حقوق بشر و اداره کار و امور اجتماعی ولایت غور از وضعیت آموزشی و صحی کودکان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این که چرا بیشتر در این گزارش از عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور مشنویم.
ای طفلکی ای نخلی دبستان ما،
روز جهانی طفل برای یادآوری از مشکلات فراری اطفال. امروز سه‌شنبه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور به همکاری ریاست کار و امور اجتماعی این بلد این روز را تجلیل کردند. آنان در این روز از محرومیت‌های اطفال در غور مانند عدم دسترسی به صحت، عدم دسترسی به درس و تعلیم، نبودی امکانات مانند تعمیر و کتاب و همچنان روی آوردن اطفال به کارهای شاق از روی ناچاری یادآوری کردند. گلمد عثمانی رئیس کار و امور اجتماعی غور که در محفل تجلیل از این روز صحبت میکرد وضعیت اطفال را در غور نگران کننده خواند و گفت که اکنون بیشتر از 50% اطفال این ولایت مصروف کارهای شاق هستند.
امروز در نقاط و اکناف ولایت غور اطفال عزیز از خدمات صحی و از خدمات آموزشی اون چه که شایسته ایشان هست محروم هست. بیش از 50% اطفال غور امروز به کارهای شاقی اونا متاسفانه مصروف هستند.
با این حال فضل حق نجات معاون تدریسی معارف یکی دیگر از اشتراک کننده این محفل میگوید دسترسی اطفال برای درس و تعلیم در این ولایت از سال هاست که به چالش مواجه است. به گفته ای وی از 3 سال به این سو آنها نتوانستند تا برای شاگردان صنوف 7 الی 12 کتاب آماده کنند و تلاش هایشان همواره برای حل این مزل در وزارت معارف بی نتیجه بوده است.
ما از صنف 7 به بلند کتاب نداریم 3 سال میشه و هر سفری رم که هر نماینده ای ما میکنه یا خود ما رفتیم که سر لج میکنیم جز وعده دولت یک حرفی اصل به دست ما نیفتاده و امیدی وجود نداره.
از سوی هم عبدالصمد امیری مسئول بخش اطفال و سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور نیز وضعیت اطفال در این ولایت را خطرناک توصیف میکند و میگوید که ناامنی های موجود یگانه عامل این همه چالش ها برای اطفال میباشد. وی میگوید
در مجموع در ولایت غور یک از مشکلات همین مشکلات دسترسی به صحت و دسترسی به معارف است. در بسیاری جایا اونا نمیتونن به خاطر ناامنی، اونا از تعلیم تربیه و از معارف اونا به دور هستن.
با این همه شماری از اطفالی که به محفل تجلیل از روزشان شرکت ورزیده بودند، از حکومت میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی نماید. آنان به رادیو آزادی میگند:
فرق فرق نداریم، مکتب ما خیمه نه خیمه داره، هوا سرد، درس خوانده نمیم.
اسمت الله. مشکل ما تاب نداریم درس بخونیم، فرق نداریم بازی کنیم.
با آنکه از 14 سال به این سو نهادهای بسیاری برای حمایت از اطفال در این ولایت فعالیت داشتند، اما دیده میشود که هیچ تغییری در روند زندگی این قشر متضرر به وجود نیامده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. وزارت دفاع آمریکا می گوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در سوریه یک قماندان مهم شبکه القاعده کشته شده است. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز اظهار داشت که در حمله طیاره بی پیلوت آن یک قماندان مهم شبکه القاعده کشته شده است. به گفته پنتاگون، قماندان القاعده به نام ابو افغان المصری در صفوف این گروه تروریستی در افغانستان نیز جنگیده است. ابو افغان المصری اصلا از مصر بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک دیروز اظهار داشت این عضو القاعده در 18 نوامبر در شمال غرب سوریه در حمله طیاره بی پیلوت از بین برده شده است. پیتر کوک میگوید المصری در اوایل در افغانستان با القاعده همراه شد و بعداً به سوریه رفت و با گروه‌های مسلح همدست گردید. با گفته وزارت دفاع آمریکا، المصری با گروه‌های تروریستی در جنوب غرب آسیا هم تماس داشت. پنتاگون درباره فعالیت‌های دیگر المصری جزئیات ارائه نکرده، ولی گفته است که او یکی از رهبران مهم القاعده به شمار می‌رفت. پیتر کوک افزود المصری در هماهنگی فعالیت‌های القاعده دست داشت و از بسیار زمان به این سو تحت نظر قوای آمریکا بود. در ماه اکتبر وزارت دفاع آمریکا خبر داده بود که در حمله هوایی که در نزدیکی شهر ادلب صورت گرفت، یک افراطی دیگر احمد سلامه مبروک کشته شد. مبروک هم اصلا از مصر بود و به نام ابو فرج یاد می‌شد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر علیه گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش عملیات انجام می‌دهد و همزمان با آن گروه‌های دیگر تروریستی مانند جبهه النصره را نیز هدف قرار می‌دهد. در همین حال سازمان ملل متحد می‌گوید که در سوریه بیش از 1 میلیون نفر در محاصره قرار دارند که با کمک‌های عاجل بشری نیازمند می‌باشند. مسئول امور بشری سازمان ملل متحد استیون اوبراین در هفته جاری اظهار داشت در بسیار موارد قوای رژیم بشار الاسد مردم را محاصره نمودند. اوبراین بر رژیم بشار الاسد شدیداً انتقاد کرده و میگوید که در اینجا مردم ملکی بمباردمان میشوند، قحطی دامنگیر مردم شده و آنها به خدمات صحی دسترسی ندارند. با گفته اوبراین، رژیم سوریه بر این مردم فشار وارد میکند که یا تسلیم شوند و یا منطقه را ترک کنند. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روپیت کالویل دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت که در سوریه و مخصوصاً در شهر حلب وضعیت خراب است. در شرق حلب وضعیت به اندازه خراب است که قابل بیان نیست. به نظر من ما نمی توانیم در مورد وضعیت در اینجا خبری تازه بدهیم، زیرا خرابی بیشتر از این نمی شود. با وصف وقفه‌های کوتاه در عملیات نظامی وضعیت وحشتناک می باشد. این که بر شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها حمله می شود موضوع قابل نگرانی است. در جنگ‌های فعلی در سوریه هزاران نفر کشته شده و تعداد زیاد خانواده‌ها از این کشور فرار کردند.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید و تشکر از پیام‌هایی که با استفاده از شماره 88 به ما فرستادید. تا لحظات دیگر شماره از پیام‌های شما را می‌خوانیم.
رنگ های
زندگی.
حالا چی کار میکنی؟
بادرنگی میکنم.
چطور از کار بارد؟
خوب است. 100 رفع کنیم 150 رفع کار میشه.
در کجا زندگی میکنیم؟
در مخیمه.
کی کی دیگه در خانه کار میکنه؟ پدر برادرها؟
پدرم همین تو بوترنگی میکنه، در بیرون دکان دار.
چطور است کار برات مشکل نیست که روزانه میگردید بای که در پشت تو زله نمیشی؟
خوب است، دینار سریم همین تو دار خورده جفتید.
وقتی که پیش یک کس میری که بوترنگ میکنی چی برشان میگی؟
من بوتای تا کارم کنم، دارو دوزی هم میکنم، خوب سیور دارو دوزی. یا کام اگه رنگ یا کام اگه نیه برو رنگ نکن.
اتو تالک نشده باشه کسی که امروی زش رو یک کده باشه؟
کدر دو میزنم، میزنم، آسابیشم خراب بشه میزنم.
از یک بود که رنگ میکنی چقدر پیسه میگیری؟
در پا، از یک بود که رنگ میکنی در پا میگیری.
از کجا یاد گرفتی بود و زی؟ بود پالش رو؟ مکتب خواندی خودت؟
نه مکتب نیست.
چرا مکتب نخواندی؟ فامیلت نماند یا ای که خودت مکتب نرفتی؟ دلیلش رو گفتم میتونی؟
نمیشه، زبانم نمیگردم، هیچ یاد نمیگردم.
داینده میخوای امی مسلک تا پیش ببری یا یک عرفه و مسلک دیگر را پیش بگیری؟
اما مکتب میخوانم و پایده داره، در دختر کار میکنی، در موتر لکس بیاره میری، داینده ها میتوشو.
خواه، تشکر از خودت.
تشکر است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های شما. سیف الله یوسفی نوشته کمشتران جدید خواستای مردم را بجا خواهند آورد در صورتی که صلاحیت کامل داشته باشند. امین ابراهیمی از بیسود نوشته کمشتران جدید نقش خوب در انتخابات عادلانه دارند. زکی زهین در اسمس خود نوشته کمشنرای جدید افراد بی‌طرف نیستند. و عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته نظر به وضعیت سالهای گذشته تعیین کمشنرهای کنونی نمیتواند انتخابات بهتر از انتخابات گذشته برگزار کند. تشکر از پیام های شما. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو.com. حالا با